روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم، ستړي مشه د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته مزه صفی ولستان ښه خرغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به د ژمي په موسم کې د ناروغیو د زیاتېدو او سره په درملنه کې د خلکو د بي وسي په ارتباط خبري وکړو، دا چې خلک د درملو دارو درملو د نه اخیستلو په صورت کې څنګه په خپلو کورونو کې د ناروغیو وقایه کولی شي، د ناروغیو د راتګ مخنیوی کولی شي، او څنګه د ناروغیو د لا زیاتو خورېدو مخه نیولی شي. څو خدای مکه په خطرناکو ناروغیو لغې ډلې تنفسي ناروغیو لکه نمونیا، سینه او بغال، زکام او نورو ګڼو تنفسي ناروغیو اخته نشي. لکه څنګه چې پوهیږئ، د ژمي په رارسېدو هر کال په کابل او ګڼو نورو ګڼ نفوسو ښارونو کې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي، چې له هغې ډلې په ماشومانو او هغو کسانو کې چې زیانګالی دي، نمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي. ورسره د هغو ناروغانو حالت هم د ژمي پر مهال معمولا خرابیږي چې له نورو مزمنو ناروغیو څخه کړیږي. په دغه پروګرام کې به وړاندې له یو تکړه معالج ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو. ښاغلی ډاکټر نظیف شینواری زموږ د پروګرام میلمه دی، د طب متخصص دی د انتانی ناروغیو، همدارنګه به په دغه پروګرام کې هم له موږ سره خپلې مشورې شریکې کړي. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو دغه پروګرام سره تماس ونیسئ او خبرې راسره وکړئ. خو په اول کې به ورشو کابل ته. هلته کابل ښاریان وایي چې د ژمي په راتلو سره ناروغۍ بیخي زیاتې شوې دي او دوی د دارو درمل وس نه لري. په دې اړه به موږ دغه رپورټ ته
سمای ناروغي او بيوسلي یو شمیر کابل خاریان وایي د زمي پر اتاک سره ناروغي ډېرې سوي، داسې مهال چې ډېری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګاری سخت ځپلې دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسېدونکی رحیم الله چې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یک شنبه د ډسمبر په 1 ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي یې له یخه ناروغان سوي دي.
د
کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمونږ کور کې ماشومان ټول په ټوخي، تبه او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیمه اغیزه کړې. د درملو برابرول، ډاکټر ته تلل، اوان یا وادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا کابل ښاریان داسې مهال د زمي له رسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینه خانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په 3 هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د مخام آباد ونوزي یکه وزي مسکوس څخه استفاده وکړي که موټر کې شیشې پورته کړي او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بندې کړي. لار د حال همدغه ده. دې موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان ګرم وساتي، د یخ شیان ځان لرې وساتي، کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپین ګیري او دا د یخ نه ځان وساتي او په زمین کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شو چای شو د نور شین شو تیاتو کې او دوی ځان وقایع کی ځکه چې د دې مرزونو د مهمه خبره وقایع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکزوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د خو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د دسمبر په څلورمه په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نسناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بیا ما هم ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې اوس له ډاکټر سفیر زادران سره غږېدلی یو. له هغه نه به د ژمي په مهال باندې د وقایې په خاطر باندې لا زیاتې مشورې واورو. زموږ همکارې فیروزي عزیزي دغه پروګرام له خپرېدو د مخه له ښاغلي زادران څخه ځینې پوښتنې کړي دي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
مرض خو پر موسم کې وي اوس په افغانستان خو ژمی موسم کې مرضونه وي ځکه چې هوا سړی کې طبیعي خبره ده چې مرضونه زیاتېږي.
ډاکټر صاحب دغه کورنۍ چې بې بزاته دي یا سم اقتصاد نه لري خصوصا دوی ته داسې شدید ماشومان یا لویان پیدا کیږي چې دوی بیا نسی کولای یا په ټول افغانستان کې خصوصا هلته چې اکثریت کورنۍ ډاکټرانو ته او یا هم کلینیکونو روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، د تاسو توصیات څه ده؟ دوی باید څه وکړي؟ څنګه کېدای شي چې د ناروغۍ نه اول خو وقایه وکوي؟ که چیرې بیا په اخته کېږي څه باید وکړي؟ حل لارې چارې څه دي؟
افغانستان کې دوه حالته په نظر کې نیسي. یو خو اطراف دي د افغانستان ولسوالۍ دي، کلي دي. په کلیو کې نسبت ښاریاتو ته د هوا ککړتیا کمه ده، هلته بیا لږ د یخ مسله ده. ایو خریات په خریاتو کې دا په عموما د غټو خورونه کې د هوا ککړتیا زیاته ده. نو په کدا هوا کې چې دوی وځي بیرون ته خبره ده د محکمې بعد ونو زیه کو وځي مسکوت څخه استفاده وکي که موټر کې وي شیشې پورته کې او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بندې کې لار د حالې همدغه ده. خصوصا هغه کسان چې دوی زاړه وي یا نور مریضۍ ولري، مثلا شکر ولري، لوړ فشار ولري، د خلکو لپاره لږ مشکلات وي. او بل دې موسم کې اکثره وخت دا خو چون یو داسې موسم ده په دې وختو کې چې بعض وایروسي امراض زیاتېږي، موقع مساعده کېږي وایروس ته چې یو مرض منځته راوړي. په دې وخت کې دوی ته کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځانونه ګرم وساتي، د یخ شیان ځان لرې وساتي. او بل خلک کوشش وکړي چې اوس خو هوا دومره نه ده یخه نسبت نورو کلو ته، اگر که باران کم ده چې د هوا سون توکو څخه استفاده وکړي چې هوا ککړه نه کړي، لوګی ونه لري. د دې که و بیا دوی استفاده کوي کوشش دوی کوي چې فلتر نصب کړي. فلتر دومره قیمته نه دي د بامو د کښو په سر باندې، د هوا په ککړتیا کې ډېر لري د فلتر. ایو اطراف دي د افغانستان، د افغانستان په اطرافو ته کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخنه ځنه وساتي. او په زمین کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شوې چای شو د نور شین شو. دغه لار د حال ده، حال کولای شي چې د هوا په ککړتیا کې د مرضو کمولو کې ډېر رول ولري او ډېر احتیاط وکړي او دوی ځانونه وقایه کړي ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده نه تدابیر. او که هم محیط ور خراب شي، هوا ککړه شي، نو د دې لار حل هم شفانه نه شي کېدای. په ټوله دنیا کې هم داسې ده چې اکثر وخت شرولي کوشش کوي، خلک کوشش کوي چې هوا ککړه نه شي.
سمه ده. او ډاکټر صاحب که چیرې مثلا ماشومان خصوصا تر 15 کلونو کم عمره ماشومان په دې موسمي ناروغۍ اخته کیږي او کورنۍ په سمه توګه دوی ته رسیدګي ونه سي کړای، څومره خطرناک دي دا ناروغۍ په خپل وخت باندې؟
په ماشومان باش که باید وایم چې تاسو په کلیو باندې کې مختلف رواجونه دي کوشش دوه کې چې دوی د ډاکټرانو سره تماس ونسي خپل سار په دې باندې دواګان استفاده ونه کې په ځای انټیبیوټیکونه ورنه کې کچې ته یو ډیر زشف ماشومان که ماشومان چې دوی سالم وي قلبی امراض ولري مثلا په څنګه ور سره نور مشکلات ولري قرض وکي ولري تیریږي په دومره مشکل نه جوړي په دلته یو بد رواج دغه ته موږ تاسو په خلکو د کلیو باندې کې کوشش کوي چې مریض ته انټیبیوټیکونه شروع کړي او ډیر دواګان شروع کړي مرض دوی که چېرته ګرم عاید ورکړي لکه اسما مریض ته به شوی فرسمول ورته ورکړي ښه تیریږي دومره مشکل نه جوړوي نو بیا که چېرته هغه کسان چې هغه ماشومان چې خوارځواکي ولري یا وزن کمي یا نور قلبي مشکلات ولري نو د هغوی دپاره لږ بیا مشکلات جوړېږي چې باید د ډاکټر سره مشوره وکړي نو خپل ماشومان کوشش وکړي چې د یخ نه وساتي په کورو کې او ګرم ګرم شیان ورکړي په کور کې چې کوم شی دی فخوي معمولا د معاینه استفاده وکړي
اوریدونکو د ډاکټر صاحب سفیر زدران توصیه مو واوریدیم اوس ډاکټر صاحب نظیف شینواره لمک سره وصل شوی دی د ټلیفون له لارې ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست او خبرې را سره کوي د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته مو خراغ لاست وایم پوښتنه دا ده چې په کابل کې او همدارنګه په نورو ګڼ میشتو یا ګڼ نفوسو ښارونو کې په ژمي کې د ناروغیو د زیاتېدو لوی عامل د یو روغتیا پال او ډاکټر په صفت باندې تاسو څه کې ګورئ؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د طریقه حضرې رادیو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو ته د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخوالی دی او د هوا لودګي ده عموما دلته په ښارونو کې بدبختي دا ده چې مطلب بعضې د کمپنۍ یا بعضې داسې څه دي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري د هغې د مخنیوي لپاره څه نه دي شوي د هوا ککړتیا ډېر رول لري د هوا یخوالی دی نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي دا غوی رشد او نمو صورت نیسي کله چې په محیط کې دا غوی پیدایښت رامنځته شي بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي د ستوني درد زیاتېږي ناروغ ته تبه پیدا کیږي عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخوالی یا د موسم تغییر د بعضې امراضو په منځ ته راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغې کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ راتګ سبب کیږي بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي
ډاکټر صاحب افغانستان کې خو معمول دا دی چې ترغو ناروغ ډېر له پښو ونه لوي یا هغه روغتون ته نه وړي تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنیو ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي د یو ناروغ
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې چا ته ستونزه پیدا کیږي کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي د هغوی نه نظر واخیستل شي کلینیکونو ته مراجعه وشي ډاکټر ته مراجعه وشي که یو عادي ټوخی هم واوسي او د یو ورځ نه د دوه ورځو نه دغه زیاتېږي وخت زیاتېږي یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي تبه نه وي ورسره نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي خو که چېرته په دې باندې پوهېږي چې ځان درد ورسره وي تبه وي ورسره ټوخی وي ستوني درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتېږي ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوی کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب موږ او تاسو مخکې مې یادولي وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید د کورونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې ویروسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب یې ویروس دی یا بکتریا ده د هغې مخنیوي لپاره بعض توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې سست کارونه باید دا وکړي، دوا واخلي، دوا په څنګه کې خوراک باید څنګه وکړي، د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کا وساتي. یعنی د کورنۍ غړي دام یو مسولیت جوړیږي چې مطلب څو پوښتنه چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالېږي، نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي، ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چار اطراف کې چې سره زندگی کوي هغه باید د دې نه مصاب نشي. نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغۍ شدت نه مخنیوي کیږي، د ناروغۍ د انتشار نه مخنیوي کیږي، او د ناروغۍ په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لرم، دا زما ناروغي یا خطرناکه ده، قابل د تداوی ده، او یا دا پیشرفت وکړي بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي، هغه دغه وارنینګ ساینونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي، نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډیره سړه وي او رستر بلی دغه هوا سړیږي، په دغه سیوالات کې چې اوس په بلډینګونو کې هم دا بخاریګان چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخاری چالانې، او لا هم هغه معیاري سونتو کې فکر کوم ډیر زیات نشي کاریدل، یا به قیمته وي او ارزان به خو به توان به علت نه، یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه هم کیفیت له لحاظه سم نه وي. دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري، او بیا بل اخر د ناروغي په زیاتېدو کې خصوصا د تنفسي ناروغي چې د اول هغه نه ککړتیا لامل کیږي
ډیر رول لري. یعنی موږ وایو دا اوسنی موسم کې چې یو خو یو طریقه یو طرف نه هوا یا خدا د بل طریقه لودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل، ننګرهار او نور ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري، په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده نظر په اطرافو کې، ځکه اطرافو کې هغه لودګي هوا نشته ده، یا هوا به یخ وي خو ناروغۍ به دومره ډیر نه وي، شدت به دومره ډیر نه وي، د مړینې کچه به پکې ډیره کمه وي. خو په ولایاتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی، او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو بتاکونو یا کوټو د ګرمولو د لپاره بعضی حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول مطلب هغه خپل وتاکونه خپل بلډینګونه نشي ګرمولی، نو دغه هغه ډیر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغه استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرم کړي، خپل کور ګرم کړي، خو محیط ډیر ککړ شي، او دغه د طریقه بیا چې کله لودګي هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي، شدت زیاتېږي، هغه ککړتیا خلک هم ډیر مصرف کیږي. یعنی لودګي هوا چې د هغه کسان چې ماشومان دي یا هغه کسان چې د سږو ناروغۍ مزمنې ولري هغه لپاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سیګرټس کې یعنی حتی دومره سینې د خرابېدو سبب کیږي، هغه ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کیږي، که مرض ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کیږي، او حتی بعضې کسان چې مطلب حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي. نو د هوا لودګي ډېر رول لري، خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرف هوا یخ وي د بل طرف لودګي د هوا ډېره زیاته وي، نو دا د مرض په انتشار کې، د مرض په شدت کې، او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځته راوړي.
ډاکټر صاحب شینواره، د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډیر راځي؟ یعنی زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر، په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکتورونو چې تاسو لرئ؟
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي، دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه د غوی کم دي، معافیتي سیستم د غوی ضعیف دی، هغه د دې ناروغي سره عمره مقاومت شي، یو کاهل شخص چې هغه سالم وي نو امراضونه لري، ریسک فاکتورونه ونه لري، هغه د خپل د هر ډول یو عادي ناروغي سره مقابله کولی شي. اطفال ډیر زیات راځي، دی وخت کې زیاته مراجعه کوي، د بستر اندازې زیاته ده، بیا په څنګه دغه کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري د غوی اندازه ډیره زیاته ده، اوس وخت کې چې هغه ته مطلب سی او پی ډی، استما، او یا د سږو سرطان، او یا کسان چې کرونیکس مکران دي په دوامدار ډول سیګریټس کې، هغه کسان چې مطلب سږي موف دي یا د پخوانه مطلب سږو ستونزې ولري یا قلبي مشکل ولري، شکر ولري، عمر زیات وي، دغه کسان چې دی په اوسنی وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعه ډیره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل، لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدې خو د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو بیا کرا کرا هغه شوله پسې ورکه شوله، اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوتې د خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي، دا څه رقم مسله ده، څه علائم دي او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده؟
او اوس کوویډ چې هغه شدت او دغه لمنځه تللی دی خو لرو یا اوس داسې ناروغان مونږ ته مراجعه کوي که مونږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو. داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي، تبه پیدا شوی وي او د سینې مشکل پیدا شوی وي. کله چې دوی دپاره مونږ د کوویډ هغه کوم کیس چې تشخیصیه دی هغه کوویډ ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سي آر ورته وایي. کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي. وخت چې ټیسټ مثبت شي، اراز علائم مثبت شي، بیا موږ دا کیس فائنډینګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده او دا وایرس دی. وایرس څو ټایپ لري؟ دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې، بیا هغې نه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چاینا کې منځته راغله. دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی او اوس شاید د جینوټایپ د نظره موږ داسې کم مطالعه نه لرو چې اوس ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی، یعنې ټایپنګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی. خو اوس هم د کووېډ ناروغان لرو د کورونا په وایرس باندې اخته کېږي، هغوی تنفسي اراض و علائم پیدا کوي، خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه د پانډیمي په وخت کې چې اوبا رامنځته شوې وه، ټوله نړۍ نیولې وه او مړینه یې ډېره زیاته وه. اولته حتی شدت یې زیات و او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه. اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفوي، چې هغوی کې د شکر ناروغان دي یا د زړه تکلیف ولري، عمرونه یې ډېر زیات وي او د سږو مزمن امراض ولري، دغه کسان په مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي. نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووېډ دی او کنه دی. د انفلوئنزا سره ډېر فرق نه کیږي. انفلوئنزا هم یو وایرسي دغه منځته راوړي، تنفسي مرض منځته راوړي. کووېډ هم همداسې یو وایرس دی، د دې په واسطه باندې سینه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کیږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کیږي، اراض علائمو له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو موږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس موږ کووېډ لرو، کرونا لرو، لکه سره کوم چې انفلوئنزا د پخوانه راپاتې ده، اوس هم ټایپونه تغییر کوي، جینوټایپ یې تغییر کوي او اوس هم په ټولنه کې شته ده. نو داسې په کووېډ باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي، خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې چې
مننه ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو، کوم خوښوي بیا بیرته پروګرام ته دوام ورکو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي است. په دغه پروګرام کې د ژمنۍ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. لا غېډلې په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې نمونیا، سینه او بغل، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ را سره ملمه ده. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا پروګرام بیا هم تکرار سره واورئ، خو ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. ډاکټر صاحب شینواره، د ماشومانو او همدارنګه د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله، په ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډېره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم همدا ده او دا ډېر په بد وضعیت کې به وي ماشومان، ځکه چې سیستم یې ډېر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه وکړي کورنۍ او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډېر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډېر ګرم وساتي، ماشومان د یخې هوا څخه وساتي، چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خوانه ماشومان بیرون ته ګرځي هغوی یخ هوا وخي، هغوی ته زکام رسیږي او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونه شي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي. عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي، د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې ماشومان موږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دي چې زیاتره وخت د ډیرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي، لکه شر خپل داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د غیر وجن ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي، یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی، یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب موږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان خو وخت سره هغه خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي، د ښه هوا څخه وساتل شي، ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي، دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچ کېدو لپاره به یوه لاره داوي. بل دا که چېرته یو ماشوم مریضیږي، هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي، ځکه که چېرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي، هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کېږي، د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي، کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي، ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په هسپتال کې بستر کېږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي، هغه تر څو پورې تطبیق کېږي، نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکو، هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کېږي نه تداوي کېږي. او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده، په اطرافو کې موږ په کافي اندازې سره پرایمري ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو، زیاتره په کومه سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي په هغه کې کار کړی وي، هغه د ډاکټر په سپاتال د پاترابو کې ناستي هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې کې ستونزې وي، نو هغه بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي، نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي او یا خپل ژوند د لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم د واکسینو یادونه وکړل تاسو. په د ژمي نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه واکسینو نو شي؟ د ماشومان یادونه تاسو وکړه، ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینو نه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینو نه لرو، هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري، هغه لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د پومیټ کې ډیره زیاته او دغه سینا کیږي، دوی لپاره که دا واکسین وشي د ژمي د راتګ نه مخکې په کال هغه یو خپل چارټ لري، هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوزه توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو کاهلانو لپاره، بهتره دا هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري چې هغه کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغه کې چې دا واکسینونه په وخت سره وکړي، نو د مرض د مصاب کېدو نه د دوی مخنیوي کیږي او د بستر کېدو نه دوی بچ کیږي، او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه مستر راځي چې یا به ناروغ کیږي یا به شدت تزي او یا به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو د اطفالو لپاره خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کیږي، هغه ته واکسین شروع کیږي تر 15 کلنۍ پورې ار مرض د لپاره جدا جدا واکسین دی، په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کیږي چې هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې ار عمر کې کوم واکسین کیږي، هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي. په خپل تسمقات باندې واکسین شي، غټان چې ریسک فاکتور ولري د ډاکټر په مشوره باندې، هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري، که دوی هم دا بعضې واکسینونه چې د سینه بغل نه مخنیوی کیږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کیږي، لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي، نو ډېره به ښه وي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کیږي او په ټولو ځایونو کې مطلب ښارونو کې څوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او که تطبیق شي دا به بهتره وي.
حفظ الصحه په خاطر باندې تاسو که لطفا وایئ چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې، یو خدای چې هوا ډیره یخه ده، بل حفظ الصحه څنګه رعایت دی شي؟ ځینې خلک به مثلا د تنبلی له لاسه ځینې مسایل رعایت نه کوي، په دې ژمي کې مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو باندې سخته تمام شي په دې یخه هوا کې، دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتوي، خصوصا د هغه ناروغیو چې پیوي کورنۍ کې نور ته انتقالېدای شي یا ساري؟
ساری امراض چې دی هغه ډیر زیات دی په ټولنه کې موجود دی، او څنګه زموږ په ټولنه کې موږ د هڅې په مورید کې خبرې کوو، عموما دا وایو چې اوسوګ مطلب ډوډۍ خوري عام د ډوډۍ نمخ کې باید لاسونه پرمینځي ډوډۍ نروسته یا تشناب ته ځي یا شپسخانه ته ځي یا سوګ شپځي کوي مخ کې د دې چې شپسخانه ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرمینځل شي تر څو پورې کچې ته دې په لې لاسو کې میکروب یا شپسخانه چټل نه شي یا د تشناب ته ځي او تشناب نروسته راوځي مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلې دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کی نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډیره مهمه ده خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کیږي زکام پیدا کیږي ټوخی او پرنجه پیدا کیږي که چیرته یو څوک مریض وي ډیره ورته مهمه ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجه په وخت کې خپل لاس ونیسي چې مطلب هغه دغه د پرنجه کم ذرات چې دا باید محدود شي دا باید د دې په 2 متر یا 3 متر کې که څوک موجود وي او متر کې څوک ناس وي که دغه ذرات د محیط کې پاس شي دا مستقیم نه غبل نفس نفس کې تنفس کوي او تیرې او دا غم د مرض سبب کیږي نو که یو چیرته یو کچیر یو څوک په زکام اخته وي خپل هم ځان وساتي مطلب ځان ګرم وساتي ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نشي او یا په یو سند کې یو شاګرد مریض وي استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي او درې ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجي او ټوخی ډېر زیات لري هغه قرنټین شي قرنټین هم دا چې د نورو ایزولیټ شي د نورو کسانو خلک لري والی پیدا کی یو ورځ دوه ورځې درې ورځې عموما د مرض په اولنی سورزو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي چې هغه کې که انفلوئنزا وي دا مې وایي سینه روغي د تنفسي قطراتو په واسطه باندې دی انسان نه بل انسان ته انتقالېږي که چېرته کووېډ دی که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي هغه د تنفسي مرض منځته راتګ سبب کیږي ناروغ ته ټوخی پیدا کیږي پرنجه پیدا کیږي که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کیږي هغه کوشش باید وکړي هغه د خاورو لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نشي هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدل شي چې وچ شي خاورو کې لود شي انتقال شي او بل ځای کې مطلب هغه کینی او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي نو هغه هم د مرض سبب کیږي نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کیږي نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نشي تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نشي هغه څه احتیاطي تدابیر چې موږ وایو چې یو څوک پرنجه کوي ټوخی کوي یا خپل خراش کوي هغه په داسې یو ساحه کې واچي چې مطلب پاش نشي ټولنې ته محیط کې پاش نشي وچ نشي نور ساحو ته انتقال نشي د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نشي نو ښه بهتره خبره هم دا ده چې لږ لریواله پیدا کړي لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نشي
ډاکټر صاحب شینوار په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي حتی ځینې خلک کړکۍ ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نشي د باندې هوا را نشي اما دا څومره زیان رسي وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي دا څومره خطرناک کار دی که کورنۍ دغه کار کوي
او که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نشي خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي ولې د ورځې لخوا نه کم از کم څلور ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې اشدار خلاصې شي تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي هغه دا وایرس او بکتریا او دا میکروب ولري په دې کوټه کې هغه شته دی هغه سات د دې سبب کېدلی شي چې دومی نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی سالم دی هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی ممکن هغه مصاب شي هغه باندې مرض ولګیږي یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم بعض وخت بعض مرضونه داسې دي ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري ولی هغه مرض لري هغه که دغه انفلوئنزا وي او کووید وي او کنور بکتریایي او وایرسي مرضونه وي هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکه چې دا غي معافیتي سیستم راونه پاريږي نو که چیرته د سلیر ساتو کې امکانات دا وی کوشش باید دا وشي کړتیا شدار اخلاص شي دی او سات و ساتو د پاره حتی تر ډیر وخت د پاره بل کچته دا کوټه یا دا وتاکونه چې دوی پکې وسیږي د لمر شوا ورته راځي دا ډیره مهمه ده چې اغل ته دا پردې ټول شي د لمر شوا کوټو ته داخل شي بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډیر حساس دي ډیر زر لمنځ ځي او کچته د لمر شوا په ونه لګي چې تر ډیر وخت لپاره هغه بکتریا ژوندې پاتې کېدې شي کچته دا په وتاک کې وی هغه تر ډیر ژوندې پاتې کېږي او د یو بل شخص ته مصاب کېدو سبب کېږي چې هغه یا په تبرکلوز زخته کېږي یا په مغزي تبرکلوز زخته کېږي یا د کولمو او یا د هډوکو نو داغه د مخنیوي لپاره یا د نورو مرزونو د مخنیوي لپاره د وتاکونو هوا تغییر او تبديل دا ډیر مهم دی. کاشداري وي کدروازي وي دا باید تر 10 نش په لری سات اخلاقي وي. صحیح دا د شپې د طریقې مطلب مخام نه تر ساره پورې بند وي، کم از کم سهار کې غرمه کې مازیګر کې دا باید خلاص شي تر څو د هوا داخل د وتاک کې چې کوم هوا دا عموما هغه کسان چې په دې وتاک کې زندگی کوي هغه به دا تنفس کړی وي، هغه به خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مر بدن کې کوم مرض دی هغه به بیرته په دې وتاک کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود وي دی به د خپل بدن نه خارج کړی وي. بل شخص چې دی وتاک ته راځي یا بل شخص چې دی وتاک کې ورسره یوځای زندگی کوي دا غیر مساب کېدو سبب کیږي. او بهترین کار هم دا دی چې د وتاک تغییر د هوا او د لمر شوا چې د وتاک باندې لګي کی داخل تلاړ شي تر څو پورې کال تکم بکتریا وایروس وي د لمر شوا ډیر دا توان مندي لري ډيري بکتریاګانی وایروسونه لمن زوري. نو بهتره دا ده چې د لمر شوا هم داخل د وتاک تلاړ شي دا به ډیر خوي.
هغه ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي خو موږ تبان خبري وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړم مننه کوم. اوس برا شو د دې پاړه باندې چې په دغه سی یو حالت کې چې وجود هم ډیر زیانګالی کیږي، د ناروغیو زیاتوالی هم شته، خطرونه هم ډیر زیات دي، خصوصا تنفسي ناروغي او په ژمي کې. او دغه سی حالت کې د بدن پیاوړی ساتل او دا چې دفاعي یا ایمیون سیستم دی او سړی یا خزي یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وی تبان چې د ناروغي په وړاندې به هم قوت ښکار کوي. کوم خوراکونه مهمه دي په دغه سیالاتو کې؟ ویټامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتل شي په دغه سیالاتو کې؟
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی، موږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخني شرواوي یا مطلب روشوي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم اوسي. یخ خوراکونه نه موږ پرهیز ورکو چې هغه دلیل دا چې مرض ته خرابې یا تنفسي سیستم لا تشدید دی، د مرض د تشدد سبب کیږي. غوړو نه پرهیز ورکو. ورته نور خوراکونو کې خو خبره دا ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي، سلات نه استفاده وکړي چې هغه کې ټول مثلا ویټامین سي ډیر ضرور ده، چې هغه لیمو کې دی، نارنج کې دی یا شین مرچک چې غوړو کې سور نشي، همداسې تازه وخوړل شي دي کې ویټامین سي ډیر دی او دا امیونیټي کې یا معافیتي سیستم کې ډیر رول لري. میوجات ډیر مهم دي چې هغه کافی اندازې سره کاربوهایډریټ لري یا مطلب هغه کوم بعض مهم مواد چې بدن ورته ضرورت لري. نور مطلب خوراکونه چې موږ وایو چې سبزیجات دي، میوجات دي، ورسره څنګه کې پروتینی غذاګانې دي چې لوبیا ده، نخود دي، غوښه ده. یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې موږ وایو چې یو ناروغ باید په کافی اندازې سره یا یو سالم شخص په کافی اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري، چې هغه ویټامینونه دي، منرالونه دي، پروتین دي، کاربوهایډریټ دي، شحنت دي، یعنی زمونږ بدن هر یو برخه یو نو بدایته ضرورت لري، ویټامین ته یا یو نو پروتین ته ضرورت لري. که چېرې زمونږ خوراک منظم وي، زمونږ خوراک قوي وي، زمونږ معافیتي سیستم حتما مقابله ده هر نو میکروب سره کولی شي. یو نیم میکروب چې قوي کیږي په مونږ باندې هغه زمونږ معافیتي سیستم بیا لاغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزوری شوی وي یا زمونږ خوراک ضعیف وي یا مطلب هغه خپل وس پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانیږي چې مقابله وکړي. نو خوراکونه په مورد باندې زمونږ توصیه دا ده چې یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي، هغه خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي، چې هغه سبزیجاتو نه میوجاتو نه ډېره استفاده وکړي، د پروټینی غذاګان نه چې هغه کې لوبیا دي، نخود دي، شیدونه باید ډیره استفاده وشي، هګۍ دي. دا یعنی هر نوع غذا چې موږ او تاسو ګورو دا بدن ضرورت لري خو په خپل اندازه او په خپل کافی اندازې سره باید بدن واخلي او تر څو پر خپل مشکل په حل کې. او کچیر ته یو څوک مریض کیږي مطلب سینه بغل ورته پیدا کیږي، هغه لپاره ګرم مایعات ډیر مهم دي، هغه لپاره میوجات ډیر مهم دي، سبزی ورته مهمه ده چې هغه نه باید وی استفاده وکړي. د ډیرو غوړو نه استفاده کول، یخو مایعاتو نه استفاده کول دا غوښته دي چې دا د مرض د شدت سبب کیږي. نو که چېرته یو څوک ناروغ وي هغه کولی شي چې مطلب د ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي او په خټه او سرزان تغذیه کې تر څو پورې د مرض د دې معافیتي سیستم د توانمندي پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم، دوه درې ورځې له ناروغۍ تیریږي، یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغۍ باندې ډاکټر ته ورځي، دواګان اخلي، د یاد باکتریا ضد یا همساري ناروغۍ ضد او ځان ښه ګڼي، مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي. په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي؟
دسه حالاتو کې چې تر څو څوک تشخیص شي بهتره دا ده چې ډاکټر هغه په مورید وسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي، مثلا وایرسي مرضونه دي، هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي یا یو هفته ورځ وخت لري یا لس یا څوارلس ورځې وخت لري، یا بعضې بکتریاګانې دي په هماغه اولو ساعتونو کې چې مطلب تداوي شي، اول څلوېښت ساعتو کې اته څلوېښت ساعتو کې ممکن جواب وي او د هغې د انتشار دغه وشي، مخنیوی وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغوی ټوخی لري، تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي، هغوی د انتشار سبب کیږي. بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحې ته چې هغه هلته نفوس زیات وي، مثلا کورنۍ شپږو نفر یو ځای کښېني، دا ورسره په منځ کې یو ځای کښېني، یو ځای ناسته پاسته کوي، دا باید لږ لرېوالی واخلي تر څو پورې د دې تنفسي اعراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو بیا انتشار یې کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغي کوي، هغه د سالم اشخاص څخه لږ فاصله واخلي، لږ جداوالی واخلي، لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یې راوري وکړل چې ماسک استفاده شوه، د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګله نیول یا خپل مخ اړول یا نور داسې څه تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض د دغه طریقه انتقالیږي. لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه انتقالیږي، د تماس په واسطه انتقالیږي، هغه باید د تماس نه باید مخنیوی وکړي، یعنی لاس پاک پریمینځي، بار بار یې پریمینځي، د لاس د تماس څخه باید مخنیوی وشي تر څو پرې د مرض بل چاته انتقال نشي. همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې، که چېرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي، ممکن د تماس په واسطه انتقال شي، ځکه دې بار بار هغه پرنچې کړی وي په دې کالو باندې، د لاس باندې، محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نو ښه خبره دا ده چې حفظ الصحه مراد شي، فاصله مراد شي، نو دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مصاب کېدو نه.
ډاکټر صاحب، د بحث آخري شیبو ته رسیږو، یو څه بل هم غواړم یادونه وکړم که تاسو غواړم خپل نظر پرې ورکړئ. دا چې په ځینو حالاتو کې خوب طبعا مسلمانه ټولنې یو جمعتونو ته ورځو، هغه ځای چې ډېر ګڼه ګوڼه په کې وي، لسګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په ځینو سیمو کې، یا په ځینو سیمو کې به سلګونه کسان جمعه ته ورځي، ممکن د دوی په منځ کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي، څه باید وکړي؟ یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل منځ وشي کړی عبادتو کې او هم نور ته خطر پېښ نه کړي؟
په دې حالاتو کې خو زمونږ استاسو دین خو ډېر اسانتیاوې لري. هغه څوک چې ناروغ وي هغې دپاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي، خپل لمونځ نیمایي کړي، او یا داسې شي چې دا لمونځ په کور کې وکړي، یوازې دا هم نه ده چې جومات کې دی. اوس مونږ او تاسې به دا وایو چې صحیح ده لمونځ فرض دی، خو جومات کې ویل به فرض نه وي، ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کېږي، نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي، نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي، دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي، یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي، یو څو ورځې د هغه ټولنې مطلب د دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور داسې جومات شو چې هلته د لمانځه ته ځي، دا به یو څو ورځې استراحت وکړي، لمونځ په کور کې وکړي، او یا نور داسې کوم ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا ده چې دا باید د نورو نه لرېوالی وکړي، دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي، ماسک استفاده کړي، نورو سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پرهیز وکړي، هغه کس مقابل ته ووایي یو متر دوه متر فاصله ترې واخلي، او دا ورته ووایي چې زه مریض یم، نو ممکن هغه هم لرې نه ورته ستړمشي وکړي او مطلب غېږه ورنه کړي، ورته لاس ورنه کړي، ورته تر څو پورې د دې دا مرض ښه شي. او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي، نو د دې د مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لار همدا وي چې فاصله واخلي، ماسک استفاده کړي، او که ضرورت نه وي، اشدي ضرورت نه وي، باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری، مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. البته وروستۍ دوه درې دقیقې هم لرو، که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه وروستۍ خبره وکړئ یا پیغام ولرئ، نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی. مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي، د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي، په ښه ډول باندې مطلب که نو روغ وي او که ناروغ وي، ښه تغذیه وکړي، ځان ښه خوراک وکړي، واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي، هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغوی ته د انفلوئنزا واکسین، نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تسمیقات باندې ورته کېږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغه ته تنفسي مرض رسیدلې ده کوشش دی وکي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنټین کې هغه ساهو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت دی واخلي تر څو پورې لاغي همکاران او دغه کورنۍ د دې مرض څخه د مسافکېدو څخه بچ پاتې شي او که بیا هم ضرورت پیدا کیږي ماسک استفاده کی او د هغه کسان سره چې دا نږدې کیږي دغه نه لږه فاصله واخلي نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلې وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلې وي او که چېرته یو څوک اراض علائم لري تنفسي اراض علائم لري ښه خبره ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب نظیف شینوار ډیره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه او اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو موږ تعقیب کړو په دغه پروګرام کې ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني په دغه خبرونه کې مو د ژمي په مال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبرې وکړې دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغۍ لکه نیمونیا سینه او بغال زکام او نورې ګڼې انفلونزیایي ناروغۍ چې ریزدشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي دا چې کورنۍ باید څه وشي. ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کیږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسیدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي او که چیرته خرچ لري نو هغه باید خخه کی او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چیرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغ کېدو مخه ونیول شي او په وخت باندې د دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډېره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغیو باندې اخته کیږي لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا سین او بغل لامل هم کیږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغسې حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحې هم رعایت شي خصوصا په ژمي او په هر حالت کې ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ دا پروګرام بیا هم هلته تکرار اوریدلی شئ. مننه.
د ازادي راډیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 2 300 11.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستا دوا ما تکړی څو پندو نا جانا استاد و مت کڑی چھو بندو نا جانا ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا وی ہارا بدکڑا ہگا بدما کڑا وی ہارا بدکڑا ہگا بدما کڑا جدلا سدی آزار شید چاڑو نا جانا سدے آزار شی تچاڑو نہ جانا
تپا چھپا میں
سرونا جانا سورا ور پلک بونا وہی سرونا جانا پلو استاد و ماتا کڑی چوپندونا جانا ہر یو پندی ملغالری دلالونا جانا ہر یو پندی ملغالری دلالونا جانا
آزادی ریڈیو اپلیکیشن لے پلی اسٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پر ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی ریڈیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې. Yeah.
سمور میں نستا مام سفر پسی بسو دبا کبھی نا گل ملی ویر کرے گی سرد کمی سرد زلفاش نہ دکھالو نا رنجو خاگ ہلال خواہ دے گلابیا نگے کے دفن کبھی نا خالق خپل وطن میں جوڑ کے چپ خوخی دکلی وکڑ مسلو نا سمرد گل پشان جانانا پھر ہمیں نشے ہر سہز یاد غم چمیاؤں نظر لی دلے لے ونے خوندیم دخ پل زان زورک شوے سارنے خوندیم چمیاؤں نظر لی دلے لے ونے خوندیم دخ پل زان زورک شوے سارنے خوندیم د مجنون پشانتی زیم پر مان لیلا لیون اس ملنی گرزی ہے شکان دلیلا تو سر گسر لا سنا تو زلفان دلیلا لیون اس ملنی گرزی ہے شکان دلیلا لیون اس ملنی گرزی ہے شکان دلیلا
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
Thank you.
ظاهر بین می پظاهر صورت غلط شو ظاهر بین می پظاهر صورت غلط شو باباطن بخار و پٹ خزانہ یم باباطن بخار و پٹ خزانہ یم ہو زکسر لکم اجنون پا ویرانا یم ہو زکسر لکم اجنون پا ویرانا یم ہو چمایا مجلس صاف دفم